کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو ز زیبا خادمیم داد امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده. درنو ریدونکو د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی طالبانو ته په خطاب کې ویلي دي چې افغانان دي نو د سولې اختیار دي گاونډي هیواته پلاس نه ورکوي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو اداره وایي د خاروالانو د ګمارنې لپاره یې نوی طرز العمل جوړ کړی دی. د ناټو لوړ رتبه مقام وایي په عراق او سوریه کې د داعش له ماتې وروسته به د دغه سازمان جنګي ماموریت ختم کړي او په سیمه کې به د ثبات د راوستو دپاره کار شروع شي. خو د دې او نورو مطالبو نه مخکې عاشق الله رحیمزوی د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. روسیې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیم خبرو ته د زمینې د برابرولو وړاندیز کړی دی. روسیه وایي چې د دې پروسې د پای لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د اساساتو له مخې جدي اقداماتو ته اړتیا ده. د ترکیې خبري اجنس اناتولیا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د قوله د چهارشنبه په ورځ لیکلي دي چې روسیه تیاره ده د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر څومد وړاندې په مسکو کې ویلي و چې روسیه د خبرو ته د طالبانو په راوړلو کې د پام وړ رول روبولی شي. د افغانستان حکومت تر اوسه د روسیې د دې وړاندیز په حکله څه نه دی ویلي. ارګ وایي جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د امریکا د جمهور رئیس ماوین مایک پینس د افغانستان او سیمې د امنیتي وضعیت په اړه په تلیفون کې خبرې کړې دي. د ولسمشر د بیان د دفتر سرپرست په دې اړه وایي چې د ولسمشر غنی او امریکا د ولسمشر د مرسیال مایک پینس په خبرو کې د بلخ په سیمه ایز اداره کې د پر وخت او سوله ایز بدلون په اړه هم ټینګار شوی. خبرونه د امریکا غا آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو ناوریا. د ارګ په لمه کې ویل شوی دی چې ولسمشر غنی مایک پینس ته ویلي دي چې افغان حکومت د اصلاحاتو او مشارکت په برخه کې موثر ګامونه پورته کوي. ولسی جرګې غړو نن د رایو په اکثریت د 1390 مالي کال بودیجه چې څه باندې 320 میلیارد افغانۍ کېږي په خپله عمومي غونډه کې تصویب کړې ده. د افغانستان په نوي بودیجه کې 246 میلیارد افغانۍ عادي او نږدې 111 میلیارد افغانۍ انکشافي بودیجه لپاره ځانګړي شوي دي. په ترکیه کې مطبوعات وایي چې یو پوځي الوتکه د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې لیدلې ده. دوه پیلوټان او یو تخنیکی کارکونکی پکې وژل شوی دي. د دوغان خبری اجنس ویلي دي چې دا باروډونکو الوتکه د ترکیه د هوایي ځواکونو وه او نن د چهارشنبه پر ورځ د یلواچ په سیمه کې ولوېدله. تر اوسه د الوتکې د لوېدو علت نه دی معلوم شوی. د شلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران وایي نړیواله ټولنه باید په شمالي کوریا لګیدلي بندیزونه تر اوسني حالت زیات اغیزمن کړي چې د اتمي وسلو پروګرامونو بندولو ته مجبور شي. د غوجکپوړو ډیپلوماتانو د کاناډا په ونکوور ښار کې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې پریکړه کړې ده چې په اتمي وسلې سنبال شمالي کوریا ورته د منلو نه ده. امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په غونډه کې داسې وویل:
نن مو په دې غور وکړ چې په شمالي کوریا د نور فشار زیاتولو لپاره پر دې تطبیق وړ اضافي اغیزمن بندیزونه او محدودیتونه ولګوو او ګډونوالو هیوادونو د دې کار د پاره خپل پیشنهادونه وسپارل. موږ موافقه وکړه چې د بندیزونو د تطبیق کېدو لپاره د ملګرو ملتونو د دائمي غړو هیوادونو خصوصا چین او روسیا باید په دې اقدام کې ملګري شي.
خبرونه د امریکا غا آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو ناوریا. په پاکستان کې پولیسو د هغې وکلین انجلۍ د قتل او جنسي تیری کولو په شک یو کس نیولی دی چې مړی یې تیره اونۍ په خزلو کې پیدا شو. پولیسو د رویټرز خبري اجنس ویلي دی چې د پیښې په باره کې یې د لسګونو کسانو نه پوښتنې کړې دي او هغه کس یې نیولی دی چې اصلي مشکوک ګڼل کیږي. پولیسو ویلي دي معلومات چې هغوی ته په لاس ورغلي دي ښیي چې همدا نیول شوی کس به اصلي مجرم وي. وکلنه زینب انصاری د لاور د قصور په خار کې یو دم د خپل کور نه لادرکه شوله او بیا یې څلور ورځې وروسته مړی په خزلو کې پیدا شو. د هغې مور او پلار ویلي ول تر څو چې د لور قاتلین نه ونیول شوي خپله لور به خښه نه کړي. خلکو هم د پاکستان په اکثرو ښارونو کې د حکومت د ناغېړۍ او بې کفایتۍ په خاطر مظاهرې کړې وې. په جرمنی او پولند کې پولیسو د هغو مشکوکو قاچاقبرانو د نیولو لپاره چاپی اچولې دي چې د سوری خلک په غیر قانوني توګه جرمنی ته راولي. د خبر تفصیل د شافی سردار نوري.
د جرمنی فدرالي پولیس وایي چې په برلین او د هیواد په نورو برخو کې شاوخوا 110 پولیسو په عملیاتو کې برخه اخیستې وه. پولیس وایي چې دوه مشکوک کسان هم نیولې دي. پولیس وایي قاچاقبران د سوریې هغو اتباعو ته چې د خلیج په هیوادونو کې اوسیږي د پولینډ جیلی ویزې اخلي. د پولینډ څخه وروسته دغه کسان جرمني ته ځي او هلته د پناه اخیستو عریضې ورکوي. د قاچاقبرانو په دې ډله شک کېږي چې د یوه کس په سر 8000 یورو اخلي چې 1940 اتیا ډالره کېږي. په پولینډ کې هم پولیسو په یو شمېر سیمو چاپې اچولې دي، خو دا لا نه ده معلومه چې هلته هم مشکوک کسان نیول سوي که نه. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا ږغ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نوریا. سعودي عربستان د یمن د حکومت سره 2 میلیارد ډالرو مرستو غږ کړی دی. د سعودي عربستان پاچا سلمان نن امر کړی دی چې دغه پیسې د یمن ته وسپارل شي. د یمن صدر اعظم احمد عبید بن داغر د سعودي او متحدینو نه پرون غوښتي و چې په عجله توګه د مرسته وکړي او دغه هیواد پولي واحد دی د لمنځه تللو نه وژغوري. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د صدر اعظم داغر ملاتړ کوي. صدر اعظم په خپل لیک ویلي دی چې د یمن خلک د قحطۍ نه وژغوري. دا تقریبا دریم کال دی چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونه په یمن کې په حوثي شیعه یاغیانو هوایي بمباري کوي. په دې جګړې کې تر اوسه د 100000 نه زیات عام خلک وژل شوي دي او د 2 میلیون نه زیات د قحطۍ د خطر سره مخ دي. د فلسطینیانو سره د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یون راوا وایي چې په فلسطینیانو د امریکا د بشري مرستو د کمیدو وروسته اوس کوښښ کوي چې د خیریه مرستو د راټولولو لپاره نورې لارې چارې ولټوي. نور تفصیل د سید سلیمان شاه اوري.
د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې رئیس پیری کراهبول ویل چې موږ له ځینو نورو هیوادونو سره د فلسطینیانو لپاره د هغه په وینا د چندې راټولولو ائتلافونه لټوو. هغه د ټرمپ ادارې او کانګرس غږ وکړ چې له فلسطینیانو سره د بشري مرستو د کمولو پالیسي چې د سیاسي مصلحتونو په بنا یې اعلان کړي فسخه کړي. د فلسطیني مهاجرینو وقار او د منځني ختیځ اوسنی بې ثباته وضع له پامه ونه غورځي.
Let me start by saying that we delivered a letter today to UNRWA, the United Nations Relief Works Agency for Palestinian Refugees in the Near East. UNRWA
د امریکا د خارجه وزارت د وایندې هیدر ناوټ غږ دی چې د مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې د سیشن بیا پورس خبر اعلان تا د فلسطینیانو په باب د متحده ایالاتو نوې پالیسی تشریح کوله. هغه ویل چې د فلن لپاره موږ پریکړه کړې چې د ملګرو ملتونو ادارې ته په 2013 میلادي کال کې 80 میلیون ډالر ورکو او د 65 میلیون ډالر ورکول مو د وخت پورې ځنډولي دي. که د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وای اطمینان لري چې امریکا به سکه خپل سفارت بیت المقدس ته انتقال کړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام اوریدلې مهروي.
او دا هم پاتې خبرونه. د قزاقستان جمهور رئیس نور سلطان نظربایوف واشنگتن کې دی او پرون په سپینه ماڼۍ کې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړلې. دواړو مشرانو د ترګرۍ ضد جګړې، د اتمي وسلو د محدودولو، د انرژي په تولید او کوریاګانو د جنجال د حل په اړه خبرې کړې دي. سپینه ماڼۍ په اعلامیه کې ویلي دي چې دواړو مشرانو د افغانستان په شمول د سیمې د امنیت او په څو نړیوالو ستونزو هم خبرې وکړلې. سپینه ماڼۍ کې د هر کلي په وخت جمهور رئیس ټرمپ وویل قزاقستان دا ثابته کړې ده چې د امریکا یو مهم اقتصادي همکار بوي. او وروستی خبر دا چې د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو لوبډله د نړیوال جام دویم پړاو ته ورسېده. افغانستان پرون د سریلانکا لوبډلې ته ماتې ورکړله او په دې سره دویم پړاو یا کوارټر فاینل ته ووت. دا په نړیوال جام کې د افغانستان د لوبډلې دویم بری و. افغانستان اواله لوبه د پاکستان او دویمه د سریلانکا نه وګټله. افغانستان په لومړی پړاو کې خپل دریمه او وروستۍ لوبه د آیرلند سره د شنبه په ورځ کوي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اوریدلې مه هېروئ.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د سټډیو خبريږي. درنو ریډونکو، جمهور رئیس ترامپ د انتخاباتو په وخت کې ډېرې وعده کړې وي، خو نن موږ په دې غږیږو چې د پوځي چارو په حق له ژمنې پوره کړې دي یا نه. د دې او نورو مطالبو مخ کې نن یو رپورت لرو چې جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستانی دینی عالمانو د فتوا په باره کې چې ځانمرګي بریدونه یې حرام بللی دي ویل دي چې فتوا د یوې سیمې د لپاره محدودېدلی نه شي او د پاکستانی عالمانو دا فتوا د بل هر هیواد نه په افغانستان کې د تطبیق ورده. اکرام شینواری رپورت را کړی دی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پاکستانی دینی عالمانو لخوا د ځانمرګو بریدونو د حرامېدو د فتوا په اړه چې تېره ورځ یې د یوې ګډې غونډې وروسته په اسلام آباد کې خپره کړې ویلي چې دا فتوا د یوې سیمې لپاره نه شي محدودېدلی او د پاکستانی دینی عالمانو دا فتوا د بل هر هیواد پر ځای په افغانستان کې ډېره د تطبیق وړ ده. جمهور رئیس غنی چې د سولې په تړاو د ښځو او ځوانانو یوې مشورتي غونډې ته چې د سولې د عالي شورا لخوا یې بندوبست شوی و د خپلې وینا پر مهال په غونډه کې د ناستو دینی عالمانو وپوښتل چې آیا فتوا په یو ځانګړې سیمه کې د تطبیق وړ ده او که په ټوله اسلامي
او ولی زیس د اخیری فتوانه یادونه وکړه. علماي کرام کې ناستلی دي د اسلام اصول په یو په ټول اسلامي نړۍ کې تطبیق کیږي یا یو مملکت کې. جناب کشف صاحب، جناب سالک زاده صاحب، جناب قاضی صاحب، مجاهد صاحب، که ټول اسلام ده خدا فتوا اول د افغانستان لپاره تطبیق سي. تاسو له دې علماونه غوښتنه وکړئ چې له کوم وخت نه ده چې فتوا د اسلام د تعبیر په یو مملکت باندې محدودېږي. دا خو سوسیالیزم نه ده چې ستالین په یو مملکت کې محدود کړ. د اسلام نړۍ نړیوال ده، ټوله نړۍ د اسلام نیسي.
د سې شنبې په ورځ د پاکستان جمهور رئیس مامنون حسین په مشرۍ شاوخوا 1300 پاکستاني دینی عالمانو په یو ګډ فتوا کې په دغه هیواد کې ځانمرګي بریدونه حرام وګڼل. جمهور رئیس غنی په خپل دغه وینا کې طالبانو ته په خطاب کې ویل که افغانان یاست نو د سولې اختیار خپل ګاونډي ته مو ورکوئ.
نو زه طالبان باندې ناره کوم چې راسه بین الافغاني مذاکرات وکړو. که افغان یې اختیار هم ګاونډي مملکت ته مو ورکوئ، که اختیار هم هغوی ته ورکړه هغوی به غواړي چې سولې ته ورسېږي. خو داسې به مو پیچئ، داسې شیان به درته ووایي چې اول د افغانستان ځوانانو ښځې بدني ټولنه یې ونه مني، دوم علمای کرام نه مني، دوم ټول اقشار د افغانستان نه مني. نو نیت باید واضح.
جمهوریت غنی ویل چې طالبانو دا ډول غوښتنې د افغانستان خلکو ته د منلو نه دي. د افغانستان جمهوریت ویل چې سولې خبرې درې پړاوونه لري: د خبرو مخکې پړاو، خبرې، او د بین الافغاني خبرو د پیلو د تړون تضمین لپاره. په دې خبرو کې د نړیوال ټولنې شاملول تر څو د پریکړو لپاره نړیوال ضمانت برابر شي. جمهوریت غنی نړیوال ته ډاډ ورکړ چې افغانستان به هیڅ کوم هیواد ته ګواښ راولاړ نه کړي.
د افغانستان تاریخ ته وګورئ، هر وار چې موږ همت کړی او اتحاد هم درلودل ډېر لوی کارونه مو کړل، او خلک ولې دومره درنه ډارېږي؟ اوس نم نه ډارېږي، له پرون نم ډارېږي، او له سبا نم ډارېږي. زه منطقې ته وایم، موږ په دې نیت نه یو چې د چا کور ونیسو، یوازې غواړو خپل کور کې په آرامي ژوند وکړو. اما همیشه هم دا ښودلې چې موږ کور ته که څوک په عزت راځي میلمه پالنه مسل، اما که په خشم و غضب راځي مرګ به یې دا جایي.
جمهوریت غنی ویل چې روان جنگ د افغانستان جنگ نه دی، بلکې د ښاغلي غنی پر وینا دا جنگ پر افغانستان جنگ دی. هغه ویل د افغانستان بهر توریستي ډلې غواړي افغانستان د نامنۍ په مرکز بدل کړي. د پاکستاني دینی عالمانو د فتوا په اړه د افغانستان د دینی عالمانو د سرتاسري شورا د کابل د دفتر رئیس مولوي بصیر حقانی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې پاکستاني دینی عالمانو چې په پیل کې په افغانستان کې د ځانمرګو بریدونو څخه ملاتړ کوو، خو اوس چې دا ستونزه دغه هیواد ته هم رسېدلې نو ځکه هغوی دا ډول بریدونه حرام ګڼلي دي.
افغانستان د علماو پیغام او خبره واضح ده، او مخکې هم دا پیغام درلود، اوس هم دا پیغام لري. باید د پاکستان علما چې دوی د جواز او د عدم جواز سے اوس پریکړه کوي، دوی باید د مخنیوي وکړي ځکه دا دوی یاد کړی ده.
په افغانستان کې طالبان او د اسلامي دولت یادش ډلې د افغان ځواکونو او دولتي چارواکو هم د نړیوالو ځواکونو په وړاندې ځانمرګي بریدونه ترسره کوي، خو تر اوسه دغه دواړو ډلو د ځانمرګي بریدونو په اړه د پاکستاني دینی عالمانو د فتوا په اړه
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د ناتو یو لوړ رتبه مقام وایي چې په عراق او سوریه کې د داعش له ماتې نه وروسته به د دغه سازمان جنګي ماموریت ختم او په سیمه کې د ثبات د راوستلو کار شروع شي. د ناتو د پوځي کمیټې مشر جنرال پیټر پاول په بلجیم کې ویلي دي چې د ناتو د دفاع د وزیرانو په تیرو دوه ورځو کې د افغانستان په امنیت هم خبرې کړې دي. د ناتو د غونډې نور جزئیات احمد شکیب دوست لولي.
عراق تازه د داعش پر ضد رسما د بری اعلان کړی او په سوریه کې حکومت او هم یې ملاتړو د داعش د ماتولو خبر ورکړی دی. د ناتو پوځي مقامات وایي چې د داعش له مات څخه وروسته ټول تمرکز په سیمه کې د ثبات پر راوستلو ده. د ناتو د پوځي کمیټې مشر جنرال پیټر پاول وویل چې د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو د تیر کال د مې په میاشت کې پریکړه وکړه چې د داعش پر ضد په نړیوال ائتلاف کې ورګډ شي.
That campaign has reached an inflection point.
په عراق او سوریه کې د داعش له ماتې سره مو د ماموریت لار بدله شوې ده، خو بیا هم ماموریت مو نه دی ختم. اوس یوې بلې مرحلې ته رسیدلی چې جنگي عملیات پکې کم او امنیت او ثبات پکې ډیر دی.
جنرال پاول وایي چې د ناتو مشرانو د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو په بروکسل کې د افغانستان د ملي امنیت، د ناتو د مجرونه کولو او د اتحاد له ملګرو هیوادونو اوکراین او ګرجستان سره پر غونډو خبرې اترې کړې دي. دا په 2013 کال کې د ناتو لمړنۍ غونډه ده چې د افغانستان او منځنی ختیځ پر حالاتو بحث کیږي.
ملټری کوآپریشن از امپورټنت.
پوځي همکاري مهمه ده، خو کله چې نور بیلابیل عناصر لکه سیاست، اقتصاد، قضا او ټولنه پکې ورګډه شي نو دوامدار او نه ختمیدونکي اغیزه به ولري.
د دفاع وزیرانو په تازه غونډه کې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هم برخه اخیستې وه. د ناتو مشرانو د غونډې په پای کې فیصله وکړه چې په خپلو نظامي فعالیتونو کې متحد عمل وکړي او له خپلو سرچینو او امکاناتو څخه په کافي اندازه کار واخلي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
نن د افغانستان په هکله یو خبر دا و چې د ولسی جرګې غړو د رایو په اکثریت د 1290 مالی کال بودیجه چې سباندې 308 میلیارد افغانۍ کېږي په عمومي غونډه کې تصویب کړې ده. د افغانستان په نوې بودیجه کې 228 میلیارد افغانۍ عادي او نږدې 111 میلیارد افغانۍ د انکشافي بودیجې لپاره په پام کې نیول شوی. زمونږ همکارې نوشابه آشنا په ولسی جرګې کې د مالی او بودیجوي چارو د کمیسیون مشر خاغلی امیر خان یار سره مرکه کړې ده.
یار سب، ولسی جرګې مخکې د 1290 کال مالی بودیجه رد کړې وه، خو نن یې تصویب کړله. نن آیا هغه اصلاحات چې ولسی جرګې غوښتل بودیجه کې راغلي چې منظور شوه که څنګه؟
بله، او بودیجه تقریبا په اتو عمده عوارضو باندې رد شوې وه چې یو عمده وجه دا وه په اصولنامه د بودیجه کې بعضې مادي اضافه شوي چې حکومت صلاحیتونه ځان ته ورکړي وو، هغه بېرته هماغه د تېر په څېر باندې په اصولنامه د بودیجې کې راغله. صلاحیتونه یې کم شو، البته هغه صلاحیتونه چې خانیا اساسي ورکړي هماغې مطابق باندې. بله مسله د اوپراتیفي پیسو وه چې هغه اوپراتیفي پیسې دغه د زیاتې لسې ادارو ته ورکړل شوي. په تېر کال کې دغه اوپراتیفي پیسې تقریبا شپږو ادارو ته ورکړل شوې، نو بیا زمونږ اعتراض د وجې نه هغه صرف څلورو ادارو ته، هغه امنیتي ادارو ته چې شورا امنیت، وزارت داخله، دفاع او امنیتي ملي ته ورکړل شوي.
بله یار صاحب، په مالی بودیجه کې په ټوله کې اته موارد وو چې د ماغې د وجې نه ولسی جرګې د 1290 کال مالی بودیجه رد کړې وه، خو هماغه اته موارد اوس اصلاح شوي ولسی جرګې تصویب کړل. صحیح؟
بله، او اته موارد بعضو ته منطقي یا چې کوم د دې ته جواب درلود، هغه موږ ته په دغه څو ورځو جلسو کې جواب وویلې، او بودیجه کې باید ځای په ځای شوي، هغه بودیجه کې ځای په ځای.
د تیر کال په پرتله د سږنۍ مالی بودیجه کې څه تغییر پکې راغلی؟
تغییر خو عمده تغییر یې دا ده چې په دې کې انکشافي بودیجه کمه شوې ده. دا یو عمده تغییر و چې د بودیجه کې و. دویم دا و چې بعضې پروژې په تیرو کلونو کې د وکیلانو په غوښتنه به په انتقالي شکل باندې راتلې، اما د تمویل منبع به نه، چې هغه پروژې بالاخره سږ کال د بودیجې د زمینې نه ووتلې. صرف هغه پروژې په بودیجه کې پاتې شوې چې کومو لپاره د تمویل منبع وه، یا دونه واده کړې یا په خپله حکومت د خپلو عوایدو نه تمویلوله. نو دغه عمده تغییراتو چې پکې راغلي چې یو هم شفافي بودیجه تقریبا د تېر کال په مرتبه پرتله باندې 15% کمه وه. حقیقي پروژې، هغه پروژې چې هغه به په روان کال کې تطبیق شي او کار به شروع شي، صرف هغه پروژې پکې ځای پیدا شوي.
د انکشافي بودیجې د کمېدو علت څه و؟
د انکشافي بودیجې د کمېدو علت دا و چې هغه ډونران چې په څو کلونو کې په پراخه پیمانه باندې د افغانستان هغه وږي صندوق کې پیسې چولی اچولی هغه کومکونه کم شوي و. نو په دې وجه باندې زمونږ په انکشافي بودجه کې سکالې کمی راغلې.
په نوې بودیجه کې نړیوال معیارونه څومره په نظر کې نیول شوي؟
معیارونه د آیمف د خوا نه چې هغه د وزارت مالیه سره او زمونږ سره جلسې درلودې د هغې غوښتنه دا وه چې هغه پرنسپونه چې خپلو معیارونو کې په بودیجه کې عملي کېږي هغه باید تاسې په نظر کې ونیسي چې یو عمده یې همدغه انتقالي پروژې وي چې هر کال به په صنعت د بودیجه کې راسي اما د تمویل منبع به نه درلوده. یا نور بعضې د عوایدو په برخه کې یا د تعارفو په برخه کې یا هم دا د مالیاتو په برخه کې بعضې پرنسپونه چې نړیوال غوښتو هغه پکې ځای په ځای شو.
معلومه ده چې د عادي بودیجې یوه برخه او انکشافي بودیجې ټوله برخه د نړیوال ټولنې لخوا تمویلیږي. اوس د بودیجې تصویب د ولسی جرګې لخوا نړیوالو نه د مرستو په جلبولو او د دوی تشویق لپاره څومره مرسته کوي افغان حکومت سره؟
تاسو ګورئ چې په تیرو کلونو کې مزمن تقریبا تر 80% پورې بودیجه به نړیوالو تمویلوله. زما په دغه 5 کالونو کې تقریبا 90% پورې اما سه کالې د نړیوالو تمویل 50% زموږ خپله واید دي. خو دغه پرنسپونه یا ریفورمونه چې په سږنۍ بودیجه کې راغله شاید هغې کمې وعدې چې کړې وې او شرط یې دا شو چې تاسو باید په بودیجه کې دغه تعدیلات راولئ یا دا ریفورمونه عملي کړئ. موږ به بېرته خپلې مرستې زیاتې کړو. نو موږ منتظر یو چې هغه غیر اختیاري پروژې پیسې چې غیر اختیاري پروژې چې نه تمویلېږي انکشافي هغې ته به دې پیسې ورکړي او وسط د سال بودیجه کې به تصویب شي.
ډېره مننه یار صاحب. کورم ودان
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتو په وخت کې دا شعار ورکړی و چې امریکا په هر څه کې اولیت لري. اوس یو کال وروسته ګورو چې جمهور رئیس ټرمپ په خپلو ژمنو کې څومره کامیاب دی. ښاغلی ټرمپ ډېره هڅه وکړه چې د پوځ په حق د انتخاباتو د وخت ژمنې پوره کړي. د جمهور رئیس ټرمپ د انتخاباتو د وخت د وعدو د پوره کېدو په حق نسیم ستانیزه راپورټ لولي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو کاندید په توګه وعده کړې وه چې د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د دې کړنلاره د بهرنیو مداخلو په اړه ډېر زیات توپیر لري.
موږ په منځني ختیځ کې $6 تریلیون مصرف کړي دي. په دې باندې مو خپل هیواد دوه ځلې ودانولی شوی.
دا پوښتنه کېږي چې ښاغلی ټرمپ د خپل جمهوري ریاست په لومړي کال کې د امریکا له روانو شخړو سره څه ډول معامله وکړله. آیا خپلې ژمنې پوره کړې دي او که نه؟ د دې لنډ ځواب دا دی چې هغه ډېر زیات بدلون چې ښاغلی ټرمپ یې په دې اړه ژمنه کوله هغه منځته نه دی راغلی. هغه دې ته لیوال نه دی چې د امریکا نظامي قوت په بهر کې استعمال کړي. خو کومې شخړې چې هغه ته له تیرو دورو نه په میراث پاتې شوې دي د دې یو کال په ترڅ کې د امریکا نظامي حضور په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې درېمه برخه زیات شوې ده. امریکا همدارنګه تر پخوا ډېری بمباری کوي. تیر کال امریکا په عراق او سوریه کې د 2014 کال په پرتله 30% زیات بمونه وغورځول. په افغانستان کې هم 3 چنده زیات بمونه استعمال کړل. د ډرون او نور هوایی بریدونه په 2018 کال کې په پاکستان، لیبیا، یمن او سومالیا کې زیات شوي دي.
په یمن کې بریدونه 3 چنده شوي دي. په سومالیا کې د تیر کال په پرتله 2 چنده شوي دي. د دې زیاتوالي اله دا دی چې د دغو هیوادونو یو شمیر برخې د دښمنیو فعالې سیمې ګڼل شوي دي. د دې معنا دا ده چې امریکا هلته د ډیرو کمو محدودیتونو سره بمبارۍ کولی شي.
که دې ټولو خبرو ته وکتل شي نو د ټرمپ بهرنۍ پالیسي د هغه نه مخکې دورونه په بهرنیو مداخلو کې کمه نه ده. کریستوفر پریبل د کاټو د انسټیټیوټ غړی وایي لږ توپیر دا دی چې نوره هم تهاجمي شوې ده. هغه شخړې چې ورته په میراث پاتې شوې وې تر زیاتې اندازې همغو ته ادامه ورکړې ده. خو د قوت استعمال ورسره زیات شوی دی.
Largely continued.
د افغانستان په برخه کې د مثال په توګه کڅه هم د جګړې په اول کې هغه مخالفت کړی وو خو هغه دا جګړه چې په میراث ورته پاتې شوی و پراخه کړله.
ولسمشر ټرمپ د افغانستان لپاره یو نوی ستراتیژي هم اعلان کړله. او د امریکا عسکري د بی مثالو اتلانو په توګه وستایل. دا د دې څرګندونه کوي چې د جمهور ریاست کاندیدان ډېرې وعده کوي، خو کله چې د بهرنۍ پالیسۍ مسایل منځ ته راشي نو هغه هر وخت نشي پوره کولای.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو خبريږي. د فلسطینیانو سره د مرستې د پاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په فلسطینیانو باندې د امریکا د بشري مرستو د کمیدونه وروسته کوشش کوي چې د خیریه مرستو د راټولولو په خاطر نورې لارې چارې ولټوي. د امریکا خبریالانو مارګریت بشیر او ویکتور بیټي په دې حق لره پوټونه را لګلې دي چې خلاصې سید سلیمان شال ولې.
د فلسطینی مهاجرینو سره د بشری مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یا یو ان آر ډبلیو ای رئیس پیری کراهبول ویل چې موږ له نور هیوادونو سره د فلسطینیانو لپاره د هغه په وینا د چاندې راټولولو ائتلافونه لټوو. هغه د ټرمپ په ادارې او کانګرس باندې غږ وکړ چې له فلسطینیانو سره د بشری مرستو د کمولو پالیسي چې د سیاسي مصلحتونو پر بنا اعلان کړې ده فسخه کړي. د فلسطینی مهاجرینو وقار او د منځني ختیځ وسنۍ بې ثباتي له پامه ونغورځي.
Let me start by saying that we delivered a letter today to UNRWA, the United Nations Relief Works Agency.
دا امریکا د خارجه وزارت د وایند هیدر ناورت غږ دی چې د مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې د سیشن به پورس خبري اعلان تا د فلسطین په باب د متحده ایالاتو نوي پالیسی توضیح کوله. ناورت ویل چې د فیلن لپاره موږ پریکړه کړې چې د ملګرو ملتونو ادارې ته په 2013 میلادي کال کې 80 میلیونه ډالر ورکو او 50 میلیونه ډالر ورکول مو د راتلونکي وخت پورې ایجنډول دي. موږ دا پیسې د دې لپاره ورکو چې نو غوړو کوم غټ بشري بحران رامنځته شي. په اندې وخت کې د فلسطین د ادارې رئیس محمود عباس په ایوې وینا کې خپل عکس العمل په ارتباط داسې وښوده.
بدأت قبل هذا بكثير، هي مؤامرة استعمارية بكل المعاني من أجل وضع زرع جسم غريب.
د فلسطین پالا ان له لومړی ورځ نه د لویدیزو استعماري قدرتونو پالیسی داسې طرح شوی چې پارڅ کې خپلې ګټي او سیاسي مصلحتونه لټي او سم پر هماغه زړه پالیسی باندې عمل روان دی. د ټرمپ اداري خبرداري ورکړ کده فلسطین اداره مالی اصلاحات ونکي او د اختلاس او فساد مخه ونیوله نو متحده ایالات به خپل مرستې نور هم کم کړي. لبل خوا د ناروی د مهاجرینو د شورا یا نارویجن ریفیوجی کونسل عمومي منشي جان اګلند ویل چې د متحده ایالاتو د مرستو د کمولو د پالیسۍ ناوړه اثرات به په ټول منځني ختیځ کې محسوس شي. هغه غوښتنه وکړه چې امریکا باید خپل مرستې کمې نه کړي. سعودي عربستان، اروپایي اتحاد، جرمني، سویډن، برېټانیا، جاپان، ناروې، سویټزرلند او هالند ژمنه کړې چې له فلسطیني مهاجرو سره خپل مرستې جاري ساتي. په عین وخت کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وايي اطمینان لري چې متحده یالات بلواد سره سم ساکر خپل سفارت بیت المقدس ته انتقال کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
درنډونکو د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غ هیئت چې افغانستان ته تللی وو او د افغانستان وضعیت د نږدې کتلی وو همدا اوس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته خپل راپور وړاندې کوي او د افغانستان په وضعیت باندې غږیږي.
Good morning everyone. We are pleased to welcome you and see you at this brief stakeout. As I promised before, I'm a little bit superstitious. I said
لکه څنګه چې د تاسو سره وعده شوه کوم معلومات چې موږ لرو او کوم معلومات چې په افغانستان کې موږ راټول کړي ول، البته د وضعیت لپاره هغه به د تاسو سره په دې غونډه کې من شریکو یو هیات زمنګ افغانستان ته د یوې هفتې د بارت للی وو. د 2010 کال نو وروسته لومړی ځل و چې زمنګ هیات افغانستان ته للی وو چې په افغانستان کې حکومتي چارې د نږدې نه وګوري او د امنیت شورا د غړو سره هغه معلومات چې دوی ترلاسه کوي اغه شریکی. په کابل کې مو د خپل شریکانو سره جګپړو چارواکو سره د نږدې نه ولیدل او ګټوري غونډې مو درلودلې او د حکومت د جګپړو چارواکو ترڅنګ د مهمو وزیرانو او د غیر دولتي ادارو د استادو سره مو هم وکتل. درنن کو دې غونډې احوال به په بل خبرونه کې تاسو درکو.
دا خبرونه هم دلته پایته ورسیده. خو د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه په یو سوشي بو کې پلکیږي. مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.